بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو او قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې زموږ غوړوي له مینې او خلوص نه ډک سلامونه مو قبول کړي. ساسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله ز زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې مازیګر نه خبرونه سره ساسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجری مریز کال لقب د میاشت 1400 نیټه ده چې د 1403 سلویختم هجری قمری کال د شعبان یا شوقدر د میاشتې له دویمې او د 2023 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیکسلور د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري چې پکې له افغانستان یو رپورت هم لرو. بیا به د ویانا خبرې اترې او تهران ته د ګروسي د سفر اهمیت ترونوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د پاکستان په پیښور کې په امامیه جامع جماعت د ترهګریزي حملې په اړه د پاکستان له نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری سره مرکه واوري. له دې وروسته به نن ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په خیر کې به د احسان او نیکوکاره د ورځې په مناسبت له خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایټمی انرژي د نړیوال ادارې مشر ل امیر عبدالله یان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. ایران د پیښور د جامع جماعت د جمعې د لمانځه پیښه سخته وغندله. د پاکستان په امامیه جامع جماعت ترهګریزې حملې په اړه ملګرو ملتو خپل رد عمل څرګند کړ. او علی شمخانی وویل سیهونس رژیم د اسلامي نړۍ او عربي نړۍ تر ټولو لوی دښمن دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ایټمی انرژي د نړیوال اجان له مشر سره کتنه او سلام مشورې وکړې. رافائل ګروسی تهران ته د خپل سفر او د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د لیدلو کتنو په دوران کې نن خارجه وزارت ته په ورتګ سره د ایران له خارجه وزیر حسین عبدالله یان سره کتنه او سلام مشورې وکړې. رافائل ګروسی له دې مخکې د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامي سره هم کتنه وکړه. دا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حکومت کې تهران ته د ګروسی دریم سفر دی چې ترسره کیږي. رافائل ګروسی د یو پلاوی په مشرۍ او د رامسته شوي موافقې له مخې د ایران او د دغه نړیوالې ادارې ترمنځ د فنی ملګرتیا او د دوام په باره کې د ایران له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن تهران ته راغی چې د ایران د ایټمی انرژي د ویان لخوا هرکلی وشو. د ایران اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت بیان د پاکستان د خیبر پختونخوا د پیښور د امامیه جامع جماعت د جمعې په لمانځه کې 14 او د بیګونان منځګزارو په شهیدولو او زخمی کولو خپل سخت پرګون خوده لیدې. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت بیان سید خطیب زاده بیگا د پیښور د دغه غمیزی پکله کوټکو محکومولو سره وویل وحشی ډول جنایتکار د مسلمانانو ترمنځ د درز او نفرت د زیاتولو لپاره دغه شان اقدامات کوي، خو اوس مسلمانان ویښشوي دي او د دغه ډول جنایتکارو په دوکو نه غولیږي. د پاکستان سنی او شیعه مسلمانان باید د دغه ډول جنایتکارو په خلاف په اتحاد او یووالي سره مقابله وکړي. هغه د ایران د ملت او حکومت لخوا د پاکستان د ملت او حکومت او پتی ربیا د قربانیانو کورنیو سره د ایران د حکومت او ملت لخوا خواخوږي خودلې او د زخمیانو د زر تر زره شفا او د قربانیانو کورنو ته د صبر عطا کولو لپاره له خدای دعا کړي ده. پرون د جمعې په مبارک ورځ د پېښور د کیسه خانه بازار پر سالدار نومې سیمه کې په امامیه جامع جمعات کې د جمعې په مانځه په ترهګریزه حمله کې د ځینو رپورټونو له مخې لسلو نه زیات کسان شهیدان او تر 200 پورې ژوبل شوي دي. د خبرونه لریډیو تهران اوري. د ایران د محصلینو د اسلامي ټولنې د اتحادیې د نړیوالو چارواکو چارو سکتر د پاکستان په پیښور کې د ترهګریزي 14 په وړاندې د لویدیځو رسنیو خاموشي دردونکې وبلله او وی ویل د پاکستان په پیښور کې ترهګریزي 14 د لویدیځ له خبیثه سیرې پرده لرې کړه. امیر محمد کولانی له فارس خبری اژانس سره په مرکه کې د پاکستان په پیښور ښار کې د شیعو د جامع جمعات د 14 ترخې پیښې په غندلو سره د لویدیځو رسنیو خاموشي که څه هم اټکلېدونکې وه خو ډېره دردونکې ده. د دنیا په مختلفو سیمو کې هر ورځ د لویدیځ درو زل شویو ترهګرو لخوا په سلګونو ماشومان بوډاګان او ځوانان وژل کیږي خو نه د هغوی لپاره سوشمې بلوي او نه تشدد تا د نغغ اوچتوي. دغه محاصل چارواکي په یوکرین کې د روسیې عملیاتو ته په اشاره سره زیاته کړه لیدویځو واکمنانو تیره هفته د جنگ او وینې بهیدنې د زیانونو په اړه داسې خبرې کولې لکه چې د نړیوالې سطحې د تفکر په یو مرکز یا یو معبد کې وینا کوي. خو په پاکستان کې د مسلمانانو له غمیزناک قتل عامه نه وروسته د ټوکو ریاکارانه او نمایشي رنګ هم ختم شو او خاموشي اختیار کړه. د پاکستان په امامیه جامع جماعت تر هرګزي حمله په اړه ملګرو ملتو خپل رد عمل څرګند کړ. د ملګرو ملتو مشر د پاکستان په پېښور ښار کې په امامیه جامع مسجد باندې د ترهګریزي حمله په بوګنونکو بلل سره دغه ترهګریزي اقدام وغند. انټونیو ګوټرش د دغه پیښې د قربانیانو ته د قربانیانو کورنۍ او د پاکستان حکومت ته د تسلیت په ویلو سره د زخمیانو د زر تر زره رغېدو هیله څرګند کړه او وی ویل د دغه حملې ذمہوار کسان په کار دی جواب ویونکي وي. دا خبرونه لریډیو تهران اوري. علی شمخانی وویل سهونس رژیم د اسلامي نړۍ او عربي نړۍ تر ټولو لوی دښمن دی. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا سکتر له سعودي سره په خبرو اترو کې د ایران فعال او پروګرام سره مل شتون له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او مینې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي پالیسي او د سهونس رژیم د اسلامي نړۍ او عربي نړۍ تر ټولو لوی دښمن وباله. علی شمخانی نن په خپل یو ټویټ کې د ایران او سعودي خبرو اترو ته په اشاره سره له سهونس رژیم سره د تعلق په باره کې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په وروستیو څرګندونو په باره کې ولیکل. د عراق په قربتوب له سعودي سره په دوه اړخیزو خبرو اترو کې د ایران فعال او پروګرام لرونکي شتون د دوه اړخیزو او سیمه ییزو ګټو د پوره کېدو په بنیاد له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او مینې په زمینه کې د اسلامي جمهوریت له اصولي پالیسۍ څخه الهام اخیستی دی. تر اوسه د عراق په قربتوب سره چې د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو څلور پړاوونه ترسره شوي دي، د سعودي ولی عهد په دې باندې په اعتراف سره چې د ګاونډي هیواد په توګه له ایران سره د ګډ ژوند د لارو چارو د موندلو په لټه کې وویل اسرائیلو ته د دښمن په سترګه نه ګوري او کېدای شي په راتلونکو وختونو کې د سعودي انډیوال هم شي. په غزنی ولایت کې سلور تنه د موټر غله ونیول شول. د افغانستان د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیتي چارواکي د سلور تنو غلو د نیولو څخه خبر ورکوي چې په دې اړه له غزنی نه زموږ خبریال داسې رپورت راکوي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکي د سلور تنو غلو له نیولو څخه خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان سید سخصالی وایي هغه څلور تنه غلې نیولي چې له کابل نه 2004 کورولا ډوله موټر غلا کړی وو. نوموړی زیاتوي چې غلو لومړی د موټر څښتن ته ځانونه سوالیان معرفي کوي او وروسته موټر لزان سره غزنی تر تختوی چې له کابل نه د غزنی امنیتی ځواکونو ته خبر ورکول کیږي او یادغله نیول کیږي.
د غزنی امنیتی ځواکونو څلور نفر غله چې دغه د قندهغه په نامه یو جلال آباد اوسیدونکی دی په کابل ښار کې موټر له مالک ته زنګ والی چې راسره موږ چېرته یوسه. هغه چې ورغلی ده یو پې باندې توپانچه راایستلې ده، یو پې باندې چاقو راایستلې ده، هغه موټروان یې په چاقو باندې والی ده. موټروان خپله اوس هم دلیل موجود ده چې لاس یې زخمي ده. هغه مجاهدینو ته یې احوال ورکړی، مجاهدینو ته یې وړی د شبخانې ته، شبخانې نه بیا وروسته موټر چې غزنی ته راغلی و موږ تر رسود لاندې و د کابل امنیتي ځواکونو د غزنی خوندانی سره ارتباط ونیو چې موټر د دغې خواته راغلی. دلته امنیتي ځواکونه ورته بیدار و چې کله موټر راورسېدو په هغه صحنه کې چې دوی غوښتل موټر خرڅ کړي، مجاهدین ورسېدل او غلی څلور سره لاس په لاس هماغه کسان چې نفر یې په چاقو والی ده توپانچه ورسره و، هماغه دغه څلور کسان دي. دوه درې نفر یې د لغمان اوسېدونکي دي، یو د غزنی ده، ټول په همدې کار کې شریکان و. دی څلور سره خپل جرم باندې اعتراف هم کوي او دوی له دې نه مخکې پنځه موټره، یو رخشه او د ډېرو روپۍ له کابل ښاره نور مړ په دې ټولو باندې اقرار کوي چې دا یې وړي دي. پنځه موټرانې مخکې غلا کړي دي، یوه یې رخشه غلا کړې ده او پیسې غلا کړې دي. نو دوی سره به قانوني چلند کېږي، دوی محکمې ته سپارل کېږي.
باید وویل شي چې تېر اونۍ هم په غزنی کې امنیتي ځواکونو د هغه غله د نیولو څخه خبر ورکړ چې یو زرنج یې د غزنی مرکز اړوند توحید آباد په سیمه کې پلورلی. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. روسیه د بشر دوستانه کوریډور د رامنځته کولو لپاره خطې ودروي. روسي ځواکونو د ماسکو د ځایي وخت مطابق سهار 10 بجې د بشر دوستانه کوریډور د رامنځته کولو لپاره له ډزبندۍ سره موافقه وکړه. په بیلاروس کې د سولې د خبرو اترو له دوو پړاوونو وروسته دواړو لورو د عام خلکو د وتلو او د خوراکي او درملیزو توکو د لیګلو په خاطر د بشر دوستانه کوریډور لرامسته کولو سره موافقه وکړه. د روسیې د دفاع د وزارت په نقل سره د انټرفیکس خبری اجان د راپورت لمخې دغه ډزبندي د یوکرین په جنوب ختیځ کې په ماریوپول ښار او ختیځ کې د ډونیټسک صوبې په ویلنوواخا ښار کې ترسره کیږي. لدې مخکې هم د روغتیا نړیواله ادارې یوکرین ته د درملو او طبي سامانونو د لیږلو لپاره د یو کوریډور جوړولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا د یوکرین په کیوف او نورو ښارونو کې نښتې روانې دي او په بشپړه توګه د ډزبندۍ لپاره په بیلاروس کې د خبرو اترو دوه پړاوونو څخه محسوسېدونکې نتیجه نه ده رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو د اعدادو شمار مطابق په یوکرین کې د روسیې د خاصو عملیاتو د شروع کېدو له وخت نه لږ تر لږه 301 عام خلک وجلې شوي او 615 نور هم ژوبل شوي دي. همدارنګ له 1,200,000 زیات کسان له یوکرین څخه ګاونډي هیوادونو ته تښتېدلي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ویانا خبرې اترې او تهران ته د ګروسی د سفر اهمیت، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. رافائل ګروسی تهران ته د خپل سفر او د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د لیدنو کتنو په دوران کې نن خارجه وزارت ته په ورتګ سره د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او سلام مشورې وکړې. تهران ته د ګروسی سفر د ایران په ایټمی موضوع او د ایران او د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د مطرح سارونکي سیستم په نورو موضوعاتو کې د ځینو نظر اختلافونو د هواري لپاره دی. هغه نن د دغه سفر په دوران کې د ایران او اژانس ترمنځ د فنی ملګرتیا او د دوام په اړه د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او له دې مخکې د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له ویان محمد اسلامی سره لیدل کتل او سلام مشورې وکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په حکومت کې تهران ته د ګروسی دریم سفر دی چې ترسره کیږي. د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د مشر سفر له اجانس سره د ایران د ایټمی انرژي د ادارې د چارواکو د ورستیو سو هفتو کوټلو خبرو اترو او د ترلاسه شو موافقې ورستا بنا نیولې ده. تهران ته د ګروسی سفر د ایران په خلاف د بندیزونو د ختمولو لپاره د ویانا د خبرو اترو په دوران او په داسې حالاتو کې چې د ځینو باقی پاتې موضوعاتو د نه هواري په وجه لا د موافقې د ترلاسه کېدو لپاره سروخانه پس منظر موجود نه دی زیات اهمیت لري. په تیره بیا دا چې صهیونیست رژیم چې حتی ویانا ته د یو پلاوي په لیږلو سره د دغو خبرو اترو د ګډوډولو کوشش کړی، اوس په دې زمینه کې د یوې نتیجې له حاصلېدو څخه په ناامیدۍ سره هیله من دی چې د خپلو تخریبي اقداماتو نتیجې ته رسولو په خاطر د خپلو مقاصدو ته د رسیدو لپاره له وروستي فرصت څخه ناوړه استفاده وکړي. ایران له اجان سره د اختلافاتو د اختلافي مواردو تر ټولو بخنه غواړو. ایران له اجان سره د اختلافاتو د اختلافي مواردو د تړلو غوښتونکي دي. که څه هم په تیرو لسو ورځو کې د ایران او اجان ترمنځ خبرې اترې زیاتې سختې او له خنډونو ډکې وي، خو دواړو لورو د رغنده نوښتونو تر څنګه په وروستیو ورځو کې د اجانس او د ایران د ایټمی انرژي د ادارې ترمنځ د پېښورانه او دوامدارو تعلقاتو او ملګرتیاو ساتنې او د ایران او اجان ترمنځ د مفاهمې له دوام سره ښه مرسته کړې ده. په حقیقت کې د ایران او اجان ترمنځ د سارنې د سیستم روان موضوعات د ویانا د خبرو اترو د بهیر د سستۍ په یو اصل وجه بدل شوي دي، او تهران ته د ګروسی سفر د ایران او اجان ترمنځ د سارنې د سیستم د روانو موضوعاتو د هواري لپاره د لارې د ګډې نقشې له ترلاسه کېدو سره مرسته کولی شي. په ویانا کې د بندیزونو د لرې کولو، په خبرو اترو کې د موافقې د ترلاسه کېدو یو مهم خنډ ختمېدو ته هیله من کېدی شو. د ایران د ایټمی مسلې او په ایټمی سایټونو باندې د سارن د مختلفو اړخونو په اړه د اجانس رپورت مثبت وي، نو ویلی شو چې بلاخره به د ویانا د خبرو اترو دوسیه وتړلې شي او دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسي. په همدې وجه تهران ته د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د مشر اوسنی سفر زیات اهمیت او حساسیت لري. د ایران اسلامي جمهوریت تل له اجانس سره د تفاهم او د دغې ادارې د سارونکو سیستمونو په چوکاټ کې د خپلو ژمنو په پوره کولو باندې تاکید کړی دی. عزتمنو دوستانو، د پاکستان په پیښور کې په امامیه جامع جماعت د ترهګریز حمله په اړه چې پکې له سلو زیات کسان شهیدان او تر 200 پورې زخمیان شوي دي، د پاکستان له نامتو دینی عالم علامه عبید حسین شاکری سره مرکې ته ستاسو پام را ګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرون د پیښور په کوچه رسالدار کې د جمعې په لمانځه په ترهګر برید کې په لسګونو او سلګونو لمونځګزاري شهیدان او ژوبل شول. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په شیعیانو باندې دغه شان بریدونه کیږي. د دغه برید پړه هم ظاهرا د عیش په غاړه اخستې ده. تاسو د دغه حمله په حق لڅوای په دې کې د حکومت ذمہواری ته په کوم سترګه ګوري، او دا چې د دغه شان حملو نه د اسلام د دښمنانو اهداف څه کېدې شي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اصحابه المنتجبين ولعنه الله على اعدائه مجموعين من الان الى لقاء يوم الدين. اما بعد، قال له الحكيم في كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ده جمعه ورځ ده رجب المرجب میاشت اخیری تاریخ باندې امامي مسجد کوچر سردار کې سخنی بازار کې کومه د مکه وشوله. څغې د مکې په نتیجې کې مسجد کې نه د مکې نتیجې کې
ډیر کسان شهیدان ډیر زخمیان شولو. یقینا د دې واقع هر څومره مزمت وشي ډیر کم دی. څو جهادونه یو بنیادی جهاد دی دا د هغو جهادو کې څه چونکې دا د الله کور کې هغو کسانو باندې وشوله چې هغوی الله ذکر دپاره راغلي وو. د الله ذکر پاره یعنی جمعې مونځ دپاره راغلي وو. هغوی بل هیڅ قسم سره ګناه نه وه، نه سینما ته لاړ وو، نه څه غرای غلای کوله، نه شرابو کې شرابی چکلی وو، نه بل څه ګناه کوله. صرف صرف د الله ذکر ته راغلي وو. د الله ذکر ته راغلي کسانو باندې حمله وشوله. وهغو کسانو حمله وکړه چې ځان ته د الله مکرم کسان وایي. ډېر حد نه زیات افسوسناک واقعه ده. د دې څومره مزمت وشي مزمت کم دی. البته دې سلسله کې د دې واقعې یو پهلو دا هم دی چې کوم ادارې دي حکومتي هغوی خو مخکې نه د اطلاع ورکوي چې یاره خطره ده، تاسې ځانونه په کار دی بیدار کوئ، داسې لویه خطره مخته روانه ده. ټیک دی، هغوی دا اطلاع ورکول په خپل ځي. خو دې سره سره د تمامو د دغه ملک اوسیدونکو ذهن کې څو سوالات، یو سوال دا دی چې موږ مختلف هغه ادارې چې هغوی د ملک خدمت کوي مراعات خلی هغوی بنیادی ذمهداري آیا دا نه دی چې مخکې د نزده حادثه وشي دا کنټرول کړي؟ آیا صرف اطلاع ورکول کافي دي؟ دویمه خبره بیا دا دی چې دا یوه حادثه نه دی، بله دویمه نه دی، دریمه نه دی، بېشماره حادثې په پوره ملک کې خاص کری مو د پېښور شهر کې وشولې. درې خه د زمونږ مساجدو باندې وشولې. جمعې ورځې کې په 2013 کې په مدرسې شهید عارف الحسینی مسجد کې دمکه وشوله. بیا غالبا 2015 و څغه امامیه مسجد کې په حیات آباد کې دمکه وشوله. بیا په جمعې ورځې باندې 2022 کې دمکه وشوله. په پنج په غرب کې امامیه مسجد کوچر سلدار کې دا د مکی متواتر د کیږي. خو افسوسناک خبره دوی کې دا هم د څو سپورې د دغو حوادثو خاص کر دی واخه استاد د مخکې کومې حادثې د ایمو مسجد ولا وشولې، یا مختلف منبرګاو باندې وشولې، یا مختلف سنیانو برادرانو مدرسو باندې وشولې، مسجد باندې وشولې، ولا ما په قتل شولو، غیر مسلم قتل شولو. افسوسناک خبر دی چې اوس اپوري د دوی قاتلان گرفتار نکیږي. که بیا گرفتار شي نو بیا پته نه لګېږي چې هغه د چېرته اسمان ته پرواز کوي که څه د کېږي. دا ټول هغه شونه دي چې دې وجې نه خلک ډېر حد نه زیات د پریشانۍ او د مایوسۍ شکار دي. د عموماً د پاکستان خلک دې سره سره دمو عدالتي کوم سیستم دی، عدالتي سیستم هم په کار دی. عدالتي سیستم باندې یو نظر وشي چې ویلې مو عدالتي سیستم داسې دی چې هغه کې یوه لوی مجرم ته سزا نشي میلودلې، یوه لوی مجرم ته څادوره لوی جرمه کې سزا نه میلوېږي. خو دې سره سره کوم خبره ډېره قابل تحسین دی هغه دا دی چې شکر دی د دې ملک کوم اوسیدونکي دي، شیا، سنیان، حتی غیر مسلم هم مختلفو واقعاتو کې د هغوی رویه هم کاسي خاص کر بیا د شیا او سنیانو لکه بېګاه حدیثې کې موږ هغه دښمن ته پریکټیکل دا پیغام ورکړو چې دښمن تا کوم دا حمله وکړه ته د شیاو صرف دښمن نه یې، ته د صرف سنی دښمن نه یې، ته د انسانیت دښمن یې، ته د هر یوه انسان دښمن یې، بیا خاص کر د مسلمانانو دښمن یې. خو شکر دی تا مقصد دا د دښمنه څه یاره دا حوادث سره دوی منځ کې به تفریقه راشي، بل خلاف به اشتعال کې راشي. خو شکر دی مسلمانان خو اشتعال کې خود نه راځي، چې مسلمانان د تاسې په دغو ناپاکو سازشو باندې پوه شوي دي. او دې وجې نه لکه ډېر لوی تعداد علماو پریس کانفرنس وکړلو، هسپتال ته لاړلو، د شهداو ځای ته لاړلو، مسجد ته لاړلو، هغوی بھرپور اظهار همدردي وکړل. هغوی بار بار موږ سره بېتې وکړي چې څه قسم ته خدمات یو مودي کې تاسې برابر شریکوي. شان سره سنی عوام دوی حوادث سره مو اتفاق و اتحاد زیاتېږي، کمیږي نه. او دې سره سره هغه ملک دښمنان په دې پوه شي چې هېڅ قسم سره دا حوادث مو داسې حواس بخته نشي کولای چې هغه وژنه دی. تاسې کوم مضمون مقاصدي چې هغه د اسلام خلاف مقاصدي، د انسانیت خلاف مقاصدي، هغه د ایمو عزیز وطن پاکستان خلاف کوم مقاصدي، دا هېڅکله نه پره کېږي. زه خپلو ټولو اورېدونکو ته هم دا اپیل کوم چې هېڅ قسم سره دوی مقاصد کوشش وکړي پره نه کړي. د دوی دغو دهشتګردو دغو ظلمانو دوی شیا، سنی، مسلمان، غیر مسلمان نه، دوی ملک سره دښمن دی، دوی انسانیت سره دښمن دی.
مو هیڅ کله په کار د شهدا وینې سره خیانت ونه کو، حکومت نه مطالبه کو، حکومت په کار د برپور دغه سره د شهدا سره هم ملي برپور په کار د حمایت وکي، هم دی سره سره قاتلانو گرفتاری کی کوشش وکي، هم عدالتونه او ته سزا وکي، نه صرف دا وکیا گذشته وکیات هم و دی سره سره خپلو خلکو نه دا پیلم کوم چې دشمن مقاصد پرانه کوي، دشمن مقاصد به مو د دغه ملک ساتلې سره د شیا سنی د انسانیت د دې ملک څوره وسیږي هغو اتحاد سره به مو د دشمن سازشونه ناکام کوو او دا به ډیر حد نه زیات افسوسناک واقعیا افسوسناک خبره به زمونږ دغه ځای کې حکمران دپاره دا وي، زموږ ادارو دپاره دا وي، ځکه خلک یو وری مایوس شي یاره مو دا ادارې مو د حکمرانان څه نشي کولی، دا حد نه زیاته افسوسناکه خبره بي دي ملک دپاره نه. انشاءالله مو ملک حکمرانان مو ملک ادارې په کار دی دي حتی حالات سوه نه رسیږي. رب ذوالجلال د تمام شهدا شهدای صدر اسلام سره مشهور کړه، خدای د انسانیت دشمنان د مسلمانان دشمنان د پاکستان دشمنان که هدایت کبیل و هدایت که انتباه و برباد و غزالی که خدای تمام انسانان تخواست کرد مسلمانان تا دی اتفاق و اتحاد وی که رب ذوالجلال امام مهدی علیه السلام ظهور بانده بیده وکی تعجیل ده وکی خدای دیغ ظهور که مدی خوصی عوان انصار و پشمار که. السلام علیکم و رحمت و برکاتو.
گران و رجون کومونگ ده تهران ریدیون تاسو تا مخاطب یو، زمون خپراونا علا دوام لری نوس هم نن نو رسپانو تا یو کتنه کو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزویانې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورځپانو ته د کتنې د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د ایران او بیا به د کابل او کوخو نو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایسانو د ایران ورسپانو په سر کې لومړی هم د اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نننې غړې کې دغه موضوعګانو ته بیا انعکاس ورکړی دی. د پاکستان په پېښور ښار په کوچې رسالدار کې په یو جمعات کې د جمعې منځ په وخت یو ترهګره ځان وژون کې شودنا وشو چې پکې تر اوسه پرې لک تر لگا و 50 کسان شهیدان او 200 نور هم جوړل دي چې د زنو حالت پکې نازک راپورت شوی دی. ویل کیږي چې د شهیدانو شمیر کې دي شي تر 100. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور کې د کوچې رسالدار په امامیه جماعت کې د جمیل مانزه د ترسره کیدا په وخت لمونځ گزارو په مینس کې په ځان پورې د تړلو چاودونکو موادو وحشي ډوله جنایتکار په غیر انساني او تور زړی اقدام کې د شهیدانو کسانو په مینس کې هلته ځان وال وزوه چې ویل کیږي په دغه حمله کې 50 کسان شهیدان دي او تر 200 زیات هم ژوبل دي چې په شهیدانو کې لا واړو 12 کلنو ماشومانو نیولی تر 80 کلنو بوډاګانو پورې کسان شامل دي. پرون په پېښور کې ځنې راپورټونه بیا وایي چې لکه د قیامت ورځ به ځکه چې دومره ګڼ شمېر کسان هلته په دغه وحشیانه حمله کې شهیدان شوي دي چې تقریبا د شاوخوا علاقې په اکثره کورونو کې یو نه یو کس پکې شهید شوی دی او په ځینو کورنیو کې خو بیا شپږ کسان هم شهیدان شوي دي. ورسپانه بیا لیکي چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس پرون په لړ سرګندونو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې قدرت ته رسیدا ل شپږ میاشتو وروسته اوس افغانستان استایندونکي ټکی ته نږدې کېږي. اوس وخت رسیدلی چې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره خپل تعامل زیات کړي. ډیبورا لانس زیاته کړې ده چې په وروستیو میاشتو کې د انسان دوستۍ ارګانونه توانېدلي د افغانستان له کابو 20 میلیون کسانو سره مرسته وکړي. د انسان دوستۍ د ادارو دغه اقدام په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان کابو 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي او د نغرلو هڅه یې کوي چې د امریکا دغه داګې د افغانستان انساني او اقتصادي بحران لا ترنګلتیا او سره مخامخ کړی دی. پر یمن باندې د سعودي ائتلاف د وحشي ډول هوایي یرغلونو له امله په سلهاو یمني ولسی ځواکونو ته مار جوبره اړولې ده. د یمن پوز د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان کړی چې د سعودي یرغلګرو ائتلاف د جی په ولایت باندې د پراخو توغندیو بریدونو او بمباریو سره په لسکونو یمني ولسی ځواکونو ته مار جوبره اړولې ده. همدارنګه د سعودي په سرحدي ولایت کې هم د سعودي ائتلاف په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول څو تنو ته مارک جوبرا وخت دی. د سعودي یرغلګرو ځواکونو د رقو په سیمه کې هم په بازارونو او دوکانونو باندې په ډزو سره یو کس وژلې او څو تنه جوبل کړي دي. او وکاله کېږي چې د سعودي تیریګر ائتلاف په یمن یرغل پیل کړي او ټوله نړۍ د ملګرو ملتو او د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو په شمول ټوله چوپتیا بیا غوره کړي ده.
دوستانو اوسم کیهان ورسپانو ته یو کتنه کو او ګورو چې د کوم مطالبه په اړه خپل نننې غنې کې ځینې راپورونه لیکلي. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل لومړي مخ کې د نورو مطلبونو ترڅنګ د اټومي موافقې په اړه داسې لیکلي دي: د بندیزونو د لغوه کولو موافقه د یو معتبر ضمانت پرته چل او دوکه ده. د غورسپانه د یو تحلیلي مطلب په لیکلو سره ټینګار کړی چې اټومي نړیوال موافقې ته په بیړه د رسیدلو لپاره فضا جوړونه د لویدیځوالو هغو چلولونه دي چې غواړي د تیلو د بیې د لوړ کېدو مخه ونیسي. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یوې ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو د اتم پړاو په دوام کې د ایران او روسیې مرکزي ټیمونو دوه اړخیزه غونډه هم جوړه کړې ده. راپورونه په دې اړه ښیي چې د اختلافاتو د ختمېده او نهایي مرحلې ته د نږدې کېده خبرې کوي، چې البته بیا هم ویل کېږي چې ځینې اساسي اختلافات هم هغه راز په خپل ځای کې پاتې دي. د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو تل ټینګار کړی چې هر څومره مقابل لوري د یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو لپاره لا زیات جدي چمتووالی ولري او د بایکاټونو په لغوه کولو کې د ایران د نظر وړ لارې چارې ومني، خو بیا هم جدي اراده شته چې نهایي موافقې ته د رسیدو وخت به لا زیات لنډ ونشي. د غورسپان بیالی کې چې دا په داسې حال کې دی چې بیګا د ایران او روسیې د مرکزي ټیم ترمنځ مشورې او خبرې اترې شوې چې ویل کېږي نهایتا روانه ونې به دغه خبرې اترې ممکنه ته پای ته ورسیږي. له دې مخکې ایران د مرکزي ټیم مسؤول علي باقری د دریو اروپایي هیوادونو د مرکزي ټیم د خبرو اترو له غژملونکي انریکا مورا سره هم کتنه او خبرې اترې کړې وو. نړیوال بازارونه او د روسیې او یوکراین د جنگ په پیلې دا سره د بیدز د تیلو د بیې د زیاتې د لکرکیش سره مخامخ شوی. په دې ډول چې د نننۍ معاملاتو بیې د تیلو بیې بیا ریکارډ مات کړ او د هر بیرل تیلو بیې له 130 ډالره واوخته. دغه د تیلو د بیې وده له یو پلوه یوکراین کې د روسیې په پرمختګ او ځینې هیوادونو او لویدیځو هیوادونو لخوا دغه هیواد د لویدیځ اعمال شوی بایکاټونه او له بل اړخه د بایکاټونو د لغوه کولو خبرو اترو اوږدېده او د تیلو نړیوال بازار ته د ایران د تیلو ستنېده هم د تیلو د بیې په زیاتېده اغیز شیندلی دی. قدرمن اوریدونکو دغه مطلب ډیر اوږد دی خو موږ د دغه پروګرام په دغه برخه کې ټولو نرزایږي نو په همدغه ما بسنه کوو.
ایزانو دا هم د کابل چاپ رسپانې دونو کې موږ د رسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسولیت پر غاړه نه اخلو. مسیر رسپانې د اسلامي همکاري او سازمان له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. دغه سازمان له لوري په خبرې شوی اعلامیه کې راغلی چې دوی په افغانستان کې بشر دوستانه خدماتو سره د مرستې او همکاري په برخه خپل هڅو ته دوام ورکوي. سرچینه کاږي چې دوی په همدې موخه د افغانستان د اماناتو صندوق رامنځته کړی او په هغه کې به د افغانستان لپاره مرستی راټولیږي او تر هغه وروسته به د افغانستان د خلکو لپاره لیږول کیږي. سرچینه زیاتوي چې په تازه مورد کې نایجیریا د افغانستان د اماناتو له صندوق سره $1,000,000 مرسته کړې ده او تمه کیږي چې نور هیوادونه هم خپلې مرستې زیاتې کړي. او د طالبانو دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او د دغه هیواد حکومت یو منظم مجهز او پیاوړی پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي چې که افغانستان پیاوړی پوځ ولري هیڅوک به پرې بیا د یرغل کولو لپاره زړه نه ښه کوي. ورته مهال نوموړی وایي چې په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلې خوا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فسیودین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیچ چا داسې فکر نه کوي چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماته وخوړه.
قدرمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
علامه مل او ملګری
د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، نن د کب د میاشتې 14 نیټه په ایران کې د احسان او نیکوکار د ورځې او همدارنګ په معاشره کې له یو بل سره د قرض حسنه د کلتور د رواجولو ورځ مانځلې کیږي چې په دې اړه یو خاص پروګرام ته ستاسو پام راګرځوو.
احسان او نیک کارونا
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو شاو نیک مرغ ورځ درته غواړو. دوستانو، د نیکو کارونو او احسان د ونی په مناسبت له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو په خدمت کې حاضر شوې دي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، د نیکو کارونو او احسان میونه په شپو ورځ کې او دغه اونې په درس ایران کې د کب د میاشتې لاسوار لسمه تر 28 نیټه پورې په پرتم سره منځل کیږي او دغه اونې نومول هم د اړمنو او محرومو کورنیو سره د خلکو د مرستو او ډالې ورکولو په موخه سره دي چې دغه ډالې او مرستو غونډول زیاتره د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د امداد کمیټې د ولسی ارګان په وسیله تر سره کیږي. دوستانو د لمریز کال په ورستیو شپو ورځو کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې به خلکو کې د مهرباني او خادې د احساس د اوج شپې ورځې دي. د نوي کال په درشل کې چې د خلکو زړونه د پسرلي په خوشبودارې وږمې سره خوشحالیږي، داسې مهربانه لاسونه شته چې د ځوان مردې او مینې او عشق ځلا نندارې ته وړاندې کوي او خپلې خوشحالیانې له نورو سره شریکوي. دوی په همدې خاطر د کب د میاشتې منځنۍ اونۍ د نیکو کارونو او احسان په اونۍ نوموړې ده. دغه اونۍ د کب د میاشتې له 14 تر 16 نیټې پورې، یعنی د مارچ له 15 تر 16 نیټې پورې، د اړمنو او محرومو کورنیو لپاره د خلکو د مرستو او ډالیو د غونډولو په خاطر ترسره کیږي، چې دغه ډالیو او مرستو غونډول او بیا یې ویشل مومند ولسی ارگان او کمیټه امداد امام خمینی په وسیله ترسره کیږي. دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره لالمړو ملاتړ د پروګرامونو په سر کې ورغی او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم سره د امداد امام خمینی کمیټه جوړه شوه. د ولسی ارگان د محروم کورنیو د بنیاد د پیاوړتیا په تیر بیا د هغوی په ځان د بسیانې لپاره د مرستو په خاطر جوړ شو. کمیټه امداد امام خمینی په ایران کې تر ټولو ستر ټولنیزو چارو تامینونکي ارګان دی او د ټولنې د تاوان موندونکو ډلو خدمت کوي. دغه کمیټه د ټولنې محروم خلکو د پراخ خدمات او فعالیتونه وړاندې کوي او تر ټولو مهم هدف یې تر مرستو لاندې د کسانو توانمنی ده.
د 1999 کال د سلواغې په 9 د ایران د کوه کلویه او بویر احمد ولایت په سیسخ ښار کې 15.6 زلزله راغله چې د دغه ښار خلک یې په وحشت کې ډوب کړل. حمله هغه لومړیو د ایران مختلفو جهادي بسیجي د سپاه او نورو ولسی ډلو سره د عالمانو او اجرایی ادارو د خوړو کمبلو او نورو ضروري شیانو په ویشلو او د خیمو په لګولو سره د هغوی مرسته وکړه او وړیا درمل هم ورکړل. خلکو د زړه له کومې مرسته وکړه چې له خپلو هموطنو سره مینه او د مرستې او همدردۍ احساس ثابت کړي. هسې هم د کورونا وایروس نړیواله ټولنه له سختې اپیډومۍ سره مخامخ کړي او ډیر وطنوال یې له موږ اخیستي دي. د دې په ترڅ کې چې د درملیز کادر کسان او ډاکتران هم شهیدان شوي دي، په تېرو اونیو کې مو دا هم واورېدل چې یوه امیدواره نرسه چې پنا کرونا اخته شوې وه شهیده شوې ده. میړه ښاغلی مسعود بابایی چې هغه هم د سلامتیا له مدافعانو دی، وایي زما میرمن د لقمان روغتون په پی سي آر یا د ایمرجنسی د احیا په وارد کی کار کاوه. وروسته له دې چې کرونا راغله په خپله خوښه د کرونا د آی سی یو ته لاړه. کابو 4 میاشتې پس کله چې امیدواره شوه د روغتون سوپروایزر او مشر وویل چې د کرونا د خطرو له امله باید بل وارد ته منتقل شي، محشید ونه منله او د مسؤولانو له ټینګار سره سره یې د کرونا په ای سی یو په آی سی یو کې د بیمارانو خدمت وکړ او په دریمه میاشته کې د نرسانو مدیر هغې ته رسمي لیک ورکړ او پابنده یې کړه چې بل وارد ته لاړه شي. محشید دومره د کورونایي ناروغانو په خدمت کې مینه وه چې په نه زړه کې د کورونا وارد پرېښود او په وروستیو میاشتو کې د روغتون د ژوبلو کسانو په آی سی یو کې په کار بوخته وه.
کب د میاشتې په دوهمه نیمایي کې د نیکو کارونو جشن منزل د دغو موخو د تامینولو لپاره یو ښه او غوره اقدام دی او له معنوي، اجتماعي او کلتوري پلوه یې لوړ ځانګړنې لري چې په ټولنه کې د انفاق او احسان د کلتور د لا پیاوړتیا او پراختیا لامل کیږي. د ایران په ګوټ ګوټ کې بیلابیل مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې د ولسی مرستو او ډالیو ترلاسه کولو ته هر وخت تیار دي. په دغو مرکزونو کې ښکلاوې او خادیانې څپې وهي. په تیره بیا دا چې ووینې د بخښنې او مرستو د تخم پاشل او ولولا یوازې د لویانو دستور او رسم نه دی. په هر خار او خارګي کې او کلی کې ماشومان هم د یتیم او محروم ماشومان د خوشحالي او غمونو په باب اندېښنې لري. دوی هم خپلې لږې لږې پیسې خپلو خزانو د غونډولو په واړو واړو صندوقونو یا کټو کې غونډۍ له اړمنو سره د مرستو او د ډالیو د وړاندې کولو په مهربانه سمندر کې له څپو پاتې نه شي. زده کوونکي هم د نیکو کارونو ترسره کولو او د مهربانه کې دا مشقونه ترسره کوي او د خپل وجود او باطن جوهره د مهربانۍ په اترونو سره روزی څو ممکنه ده سبا او په راتلونکو شپو ورځو کې یو بې سرپرسته ماشوم او یا مسکین د خار او د ټاټوبي په کوم کونج کې پاتې نشي.
دوستانو، د نیکی او احسان په دغه پروګرام کې د درستو ایرانیانو قدرتمند او ولولناک ګډون د دې خودنه کوي چې له اړمنو سره مرسته او نیکی کول د دوی د عمومي فرهنګ یوه نه جلا کېدونکې برخه ده. د دوی په اند له بېوزلۍ او محرومیته د ټولنې د ژغورنې او د نیکۍ او احسان ترمنځ ډېره نږدې رابطه شته. خو د نیکۍ او انفاق فلسفه یوازې په ټولنې کې د موجودو خلاګانو یا تشو ډکول نه دي، بلکې د انسان له جوړېدا سره یوه رابطه او تړاو لري. دا چې انسان یو څه ولرل شي او له خپل ځانه یې جلا کړي او د پروردګار د رحمانیت مظهر شي، د انسان په جوړونې او بدلونو کې غوره رول لري. نیکي کوونکي هغه څوک دي چې توانېدلی بریالي شي د حرص، بخل او کبر په شمول په خپلو نفساني خواهشاتو برلاسه شي او په قربانۍ سرشیندنې او له ځانه په تېرېدا سره په ټولنې کې پیوستون او ګډ ژوند زمینه برابره کړي. ګډ ژوند او ټولن پالنه د انسان طبیعت او یوه برخه ده او اجتماع هم د نیکو کارونو او احسان سره د ځان د پیاوړتیا او دوام لپاره اړمنه ده. له همدې امله حضرت امام علی علیه السلام دا د انسان د ارزښت پیمانه ګڼي او فرمایي: د هر څوک منزلت او ارزښت د هغو خو کارونو په اندازه ده چې ترسره کوي.
خداوند متعال د قران کریم په ډیرو آیاتونو کې خلق نیکو کارونو تر سره کولو ته هڅوي او په ډیرو آیاتونو کې نیک کار کوونکي د محسنینو په ټکی سره یاد کړي او ستایلي او خپل خاصو ځنګړنو په بیانولو سره نیک کار کوونکي د هدایت او نجات په لاره کې بللي دي. او د لقمان سورې په پنځم آیت کې یې فرمایلی دي: اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. او دوی هغه کسان دي چې د خپل پروردگار لخوا له هدایت برخمن شوي او دوی چې ژغورل شوي دي. همدارنګه په قران کریم کې د بقره سورت په 195 آیت کې هم راغلی دي: او د خدای په لار کې انفاق وکړي او د انفاق پر خودو سره ځان په خپل ما حلا کوي او نیکی وکړي چې خداوند نیک خلق خوخی.
د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې د انسان ایمان او بودیت په انسانانو کې د احسان او نیکو کارونو یو اصلي عامل او لا بل پلوه د انسانیت په وړاندې د یوه مسلمان دنده حسابوي. اسلام د تعلیماتو په اساس احسان او نیکو کارونو کول په ټولنې کې د شتمنۍ په عدالت او انصاف سره ویشل کیږي او همداراز پرګنیز نظام له منځه ځي. په ټولنې کې دوستۍ، یوزړتوب او ورورولي رامنځته کوي او د انسان د ګناهانو د بخښنې لامل کیږي او په نتیجه کې په دنیا او آخرت کې د نیکو انسانانو د خیر او عافیت او نیکمرغۍ تضمین ورکوي او د متعال خدای په درگاه کې د هغه د محبوبیت لامل کیږي. ځکه خو ستر ایرانی شاعر سعدی په خپل و شعر کې وایي، تو نیکی میکنی و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د شو کارونو او احسان د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې موږ ستاسو له حضوره اجازه وغواړو، هیله کوو چې انشاءالله تعالی زموږ خلک او ټول اوریدونکي د نیکو کارونو او احسان کولو او نورو خلکو ته د مرسته رسولو په اړه خپل توان وکاروي او خلکو ته د نیکو کارونو او احسان کولو سره مرسته وکړي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د همدغه مطلب په اړه او د زموږ د رادیو د نورو مطلبونو په اړه خپل نیوکې، وړاندیزونه او نظرونه موږ ته راواستوئ. زموږ سایټ ته چې پته یې ده parstoday.com/ps لاشي او هغه مطلبونه چې تاسو خوښوي هغه ولولي یا د ځان لپاره چاپ کړئ. په همدې هیله سره هیله ده چې ستاسو لپاره هم راتلونکي کار به ښه او کامیابه کال به وي انشاءالله تعالی. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ. ګلونو دوستانو، مونږ هم د خپل همکارانو نه ډیره زیاته مننه کوم از چې له همکاري را سره وکا په پروګرامونو کې، او هم له تاسو ګرانو اوریدونکو نه ډیره زیاته مننه کوم چې دا اوریدو فرصت مو لرلو. ان شاء الله چې زموږ دا ټول پروګرامونه به مخ خښوي وي. نو هم دې سره له تاسو اجازه غواړو. الله مملو ملګری شه. Thank you.
ورکړو.